السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې ضمانتونه غوښتي. لهر سمخ کې پاموکړی د دې سات خبرونو ته په فراه کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پیښه شوې. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د نهو طالب وسلوالو د وژلو ادعا کوي، او د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کوي چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د وري په 14مه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. جمهوري ریاست پرون پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللی، او ویلي دي چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیارۍ استفاده وشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه برابر کړي. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د فراه چارواکي وایي پیښه د ښار په یوه څنډه کې شوې. امنیت قمندان غلام سخی غفوري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حادثه صورت گرفته، متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قومندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی، خو د دې ډلې رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو تېره شپه په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي چې په نښته کې دوه افغان سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو د دې نښتې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا په اړه خبرې بستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې د هیوادونو په منځګړتوب د ایران د اټومي موافقه په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د اروپایي هیوادونو په منځګړتوب په نننیو خبرو کې به د امریکایي پلاوی مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی کوي، او د دې موافقه د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان به هم ګډون پکې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون وویل متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. نوموړي زیاته کړه چې له دې غونډې څخه د سمدستي پرمختګ تمه نه لري، ځکه د ده په وینا دا بحثونه به ډېر لانجمن وي. د 2015 کال د موافقې په اساس ایران باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدل. خو په 2018 کال کې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز د ولدی موافقه د متحده ایالاتونو وتل اعلان کړل. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان دیرلن بنن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. د لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د غیر قانوني کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلونو اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅوي. د اروپای ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیه سره د همکاریو د بیا پیل پر یو پلان موافقه وکړه، خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ له دې سره تړلی دی چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپله هغه ژمنه عمل کوي چې تل وایي د دواړو خواوو په اړیکو کې به یوه نوې پاڼه واړوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګاز د پلټنو پر سر د رامنځته شوي کړکیچ د کمولو هڅو ته دوام ورکړي که نه. د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ترکیه تیره میاشت د مدیترانې په دې برخه کې د اروپایي ټولنې غړي یونان د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه لا زیات شو چې ترکیه تیره میاشت د مدیترانې په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم دعوه پرې لري د خپلو پلټنو د ملاتړ په هدف سیمې ته جنګي بیړۍ واستوله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. ولسمشر اشرف غني وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی، خو دی وایي نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه چمتو کړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست یو جګپړي چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده، که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په 16 جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبې په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یوه ټویټ کې دغه راز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغه یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شرزدافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه راز د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحده طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحدې د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
ښاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړي دي، هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتېري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د موسیقي پروگرام د سندرو میلمانه شیوا ورسته پیلېږي. له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي ټاکل سوې وه چې د ترکیې استانبول ناسته د اپریل په 14 جوړه سي، خو دا احتمال هم شته چې دغه ناسته به په یادې نیټې ترسره نه سي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې طالبانو تر اوسه په غوڅ ډول په یادې نیټې په ناسته کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي او له څو ورځو راهیسې په دې اړه د دوی ترمنځ خبرې روانې دي، خو لا هم وروستۍ پریکړې ته نه دي رسېدلي. په سرمقاله کې راغلي امریکا هڅه کوي وړاندې له دې چې د طالبانو سره د شوي هوکړې له مخې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي، د افغانستان په اړه په استانبول ناسته کې د سولې لار نقشه جوړه او مهمې پریکړې پکې وسي. دا چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو او امریکا لپاره په جدي مسله بدله سوې. د ورځپاڼې په باور امریکا هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړي. طالبانو سره دغه خبره شریکه سوې او طالبانو د تمدید په بدل کې د خپلو 2000 بندیانو د خلاصون شرط مطرح کړی، هغه څه چې افغان حکومت به یې ونه مني. په سرمقاله کې یادونه سوې ټاکل سوې وه چې د استانبول برخلیک ټاکونکي ناسته د مارچ په 20 جوړه سوې وای، خو د ناسم چمتووالي له امله دا ناسته اپریل ته وځنډېدله، خو لا هم د جوړېدا په اړه یې شکونه موجود دي. ورځپاڼه لیکي د ناستې په وړاندې تر ټولو مهم خنډ دا دی چې امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه نه ده هواره سوې، تاوتریخوالی لا هم روان دی. مسیر ورځپاڼې بیا د طالبانو له خولې لیکلي چې امریکا باید هوکړه عملي کړي او تر مې میاشتې ځواکونه له افغانستانه وباسي. د لیکوال په خبره په دې ډول د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه لانجه راپورته سوې، که دا لانجه حل نه سي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالۍ نه وي. د لیکوال پان بله لویه ستونزه دا ده چې لا هم حکومت سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي. ایجنډا معلومه نه ده او دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څو ګډون کوي او د پلاوي ترکیب به څه ډول وي. د سرمقالې په پای کې راغلي دغو ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه دې د اپریل په 14 وسي. د لیکوال په باور کوو هم سي نو د امریکا په ډیر فشار او زور به وسي او په طبیعي ډول به یوه داسې غونډه وي چې ټول اړخونه امریکا په زور راټول کړي وي او هر څه به د امریکا په خوښه مخې ته ځي. اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي لا هم معلومه نه ده چې د ترکیې استانبول ناسته به په ټاکلي وخت وسي که نه، خو هغه څه چې ښکاره ده هغه دا ده چې حتماً به افغان حکومت، طالبان او نور سیاسي ډلې په دې ناسته کې هوکړې ته رسیږي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې لا هم د افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا او سیاستوالو ترمنځ ناستې ته د سولې د یوې واحدې طرحې په اړه د نظر اختلافات سته. ورځپاڼه ټینګار کوي چې په کور دننه باید د طرحې په اړه ټول سره یو خلوصي.
د سندرو
میلمانه